السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شپې د خبرونې تموزه اسدالله لودین هرکلی کوم په د هیله چې د ژوند چارې مخېوي. د خبرونې په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو بیان کې چې پرون خپور کړی ویلي دي چې طالبان باید افغان خبریال علی اکبر خیرخوا د تری تم کېدو مسله وڅاري. د کمیټې په ورته وخت کې له طالبانو غوښتي دي چې د خزینه خبریالانو په کارونو کې د خنډ رامنځته کېدو مخه ونیسي. د دې کمیټې د آسیا د برخې همغږي کوونکی سټیفن بټلر وایي په کابل کې د خبریال علی اکبر خیرخوا او په هرات کې د خبری غونډې څخه د خبریال مرجان وفا استل هغه اندېښنې پیاوړي کوي چې د خبریالانو په برخه کې شته. د فوټو ژورنالیست خیرخوا د کورنۍ غړي وایي چې دای د سه شنبې په ورځ د کابل له کوټه سنګي سیمې څخه تری تم شوی دی. د پنچیر د پریان ولسوالۍ اوسیدونکي د طالبانو له لوري د لاسو ملکیانو د نیولو خبر ورکوي. په سیمه کې یوې سرچینې چې نه غوښتنلومې واخیستل شي وویل چې طالبانو دا کسان د جمعې په ورځ ناوخته له ځانونو سره بیولي دي. د پنچیر امنیه قمندان مولوي داد محمد بطار ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ او ویل چې دوی دا کسان د تحقیقات لپاره د ولسوالۍ مرکز ته راوستلي دي. د ننګرهار امنیه قمندانۍ د سرخرود ولسوالۍ په هجرت سیمه کې د واده په مراسمو کې د ډزو پر مهال د ناوې د وژل کېدو راپورونه ردوي. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویاند حافظ عبدالبصیر زابلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د واده په مراسمو ډزې شوي، خو دی وایي چې درې نور کسان سرسری پکې ټپیان شوي. تر اوسه د دغو ډزو انګیزه نه ده معلومه او عاملین هم نه دي نیول شوي. روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک ولایت د یو مخنیول لپاره نهایي هڅې پیل کړې دي. د اوکراین ولسمشر وایي چې روسي ځواکونه د دې سیمې د خارو د نیولو لپاره ړندې بمباری کوي چې په نتیجه کې سلګونه ملکیان وژل شوي دي. او د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې وسلوالو کسانو یو پولیس په ډزو وژلی او د هغه میرمنې ټپي کړې ده. د پولیسو چارواکو ویلي چې وسلوالو تیره شپه د عباس راهنجام پر موټر د کلاشینکوف ډزې وکړې او له سیمې پښې سپکې کړې. ایرانی رسنیو ویلي تهران کې نن په یوه جلا پیښه کې دوه نور پولیس ټپیان شوي دي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل لوریدلی شئ. ملګری ملتونه افغانستان کې د وروستیو ترهګریزو بریدونو خپلواکه څېړنه غواړي. طالبان هم له خپل اړخه د بریدونو د څېړلو ډاډ ورکوي.
دغه پیښې موږ هم تر تعقیب او تحقیق لاندې نیولې دي. غالباً د داسې جنایتو تر شا داعش په نامه پدیده چې کومه یادیږي هغه دي.
افغانستان کې د داعش د فعالیتونو هدفونه څه کېدای شي؟
په دې خاطر د داعش په معنا جوړوي چې د طالبانو د یو طرفه تسلط د سوال سره مخامخ شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وایي افغانستان کې د هیڅ وسلوال فعالیت ملاتړ نه کوي.
د متحد ایالاتونو حکومت په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. موږ هیڅکله د هغو وسلوالو نشتو ملاتړ نه کوو چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې روان دي.
نور راپورونه هم شته او دا به هم واوري چې اوکراین وایي د دغه هیواد د ختیځ په یو ښار کې ځواکونه د کلابندۍ له ګواښ سره مخامخ دي.
د خبری
ټولګه د سر موضوع دا ده چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي په دې هیواد کې د مخ پر زیاتیدونکي ترهګریزو بریدونو په اړه بشپړه څېړنه وشي. ښاغلی بنټ په مزار شریف او دغه راز کابل کې وروستیو چاودنو ته په اشاره ویلي دا ډول بریدونه په خپلواکه توګه څېړنې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د هند صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره په سیمه کې د ترهګرۍ په ځپلو ټینګار کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ په مزار شریف او کابل کې وروستیو چاودنو چې پکې ملکي وګړي په نښه شول اندېښمن کړی. ښاغلی بنټ په خپله ټویټر پاڼه په افغانستان کې د مخ پر زیاتیدونکي تر وروستي بریدونو په اړه د بشپړې څېړنې غوښتنه کړې. هغه لیکلي دا نور بریدونه بشپړې خپلواکې او هر اړخیزې څېړنې ته اړتیا لري. په مزار شریف او کابل کې د پنجشنبې ورځې په چاودنو او بریدونو کې د شپاړس ماشومانو په ګډون یوویشت تنه ووژل شول. په مزار شریف کې د شویو چاودنو مسؤلیت داعش ډلې ومانه، هغه ډله چې طالبان وایي له پښو یې غورځولې. طالبان ویان ذبیح الله مجاهد هم د دې بریدونو په شفافه څېړنه ټینګار کوي. هغه نن ازادي راډیو ته وویل
دغه پیخي موږ هم تر تعقیب او تحقیق لاندې نیولې دي. غالبا د داسې جنایتو تر شا د داعش په نامه پدیده چې کومه یادیږي هغه دي، ځکه چې هغوی د دې شیعه هېوادوالو یا د ځینو صوفي کرامو په وړاندې داسې خشن برخورد کوي.
په مزار شریف او کابل کې پر ملکیانو چاودنې د ملګرو ملتونو سرمنشیان تونی ګوتریش هم غندلي او د قربانیانو له کورنیو سره یې خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړي. د ښاغلي ګوتریش ویان سټیفن دوجاریک په یو بیان کې ویلي جمعتونو په ګډون پر ملکی وګړو او ملکی ځایونو بریدونه د نړیوال بشر دوستانه قانون لمخې په کلکه مندي. د ملګرو ملتونو سرمنشي پر ټولو خواوو غږ کړی چې د قومي او مذهبي لږکیو په ګډون ملکی وګړي خوندي او تر خوا یې د دوی د مذهب او عمل د ازادۍ حق تضمین کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د جمعې په ورځ د هند صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال د افغانستان په اړه په څلورم سیمه ییز امنیتي ډیالوګ کې د وینا پر مهال په افغانستان کې روان وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او په دې هېواد کې د سولې او ثبات لپاره په سیمه کې د ترهګرۍ په ځپلو ټینګار وکړ. د طالبانو یوه لویه دعوه په افغانستان کې د ټولیز امنیت خوندي کول و، هغه دعوه چې اوس تر نیوکې لاندې ده. د 2020 کال د اګست له 15 وروسته داعش ډلې په افغانستان کې خونړۍ حملې کړې. د کابل له هوایي ډګر نیولې او بیا په مزار شریف کې د اهل تشیع پر جماعت وروستیو چاودنو هغه پیښې دي چې داعش مسؤلیت منلی، خو په غبرګون کې طالبان ویلي داعش ډله ایزاپلی او ژربئی پاتشونی حمله منځه یوسي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګډون ډیرو بهرنیو هیوادونو ورځ تر بلې په افغانستان کې د داعش او القاعده لړۍ د فعالیت په پراخېدو اندېښنه ښودلې.
ومورېدل چې په افغانستان کې د داعش وروستیو بریدونو ته ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې او د دغو بریدونو د خپلواک څېړنې غوښتنه کړې ده. بل لور ته د سیمه ییزو هیوادونو یو شمېر چارواکو په تاجکستان کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د داعش په وړاندې د افغانستان د اوسني حکومت وړتیاوې باید لوړې شي. داعش څوک دي او په افغانستان کې د فعالیت عوامل څه کېدلی شي؟ په همدې اړه زموږ همکار سلطان محمد سرور د سیاسي چارو له کتونکي او لیکوال محمد زمان مزمل سره مرکه کړې ده.
افغانستان خو د بحران جوړونکو ګاونډیانو د لوبې میدان ده. آسمان بیا با مجاهد نوم پیږدي یا به داعش نوم پیږدي یا به یو بل نوم پیږدي، او اوس وخت کې چې هغه حکومت کې چې کومې ډلې وي د هغوی په رابطه خلک ډېر حساسیت لري. داعش لا تر اوسه نه ده تجربه شوی، کابل ته نه ده راغلی، نو ډېر خلک دغه بې ثباتي افغانستان ته د داعش په عنوان وغواړي جوړوي. فکر کوم چې کېدای شي نورې ډلې هم میزبانې شي د همدې حوادثو، او دا مثلا پکې ده چې د شمال کې د داعش مثلا احتمال ده چې د ګاونډیانو د فارې ځینې ګاونډیان جوړ کړي یا د نړۍ ځواکونه چې وتهدیدوي، او په دې خاطر د داعش په معنا جوړوي چې د طالبانو دا یو طرفه تسلط د سوال سره مخامخ کړي چې دوی ورنه مسالت نه دي او د داعش خطر ده. بیا به د داعش مخکې د طالب په خطر باندې سیمې ته خلک او مداخلې وکړي او هغه یې وکړه. دا ځینې فکر کوم چې د همدغه نامه داعش افغانستان کې ډېر جدي خطر نه ده، ځکه د دې سوچ عربي بستر ده افغانستان کې د داعش لپاره هغه نشته. خو کېدای شي یو تعداد خلک طالبانو په اول کې وځورول او دوی اشتباه وکړي، په ځای د دې چې د هغوی سره قانوني طبیعي معامله وکړي، هغوی سره هغه معامله وکړه په ننګرهار دې ځایو کې چې تر د افغاني کلتور نه بیرون وه، ډېره د امریکایانو د معاملې نه متاثره وه. ښه کار ونه شه
استاده،
خلکو په کور چاپه اچوه. دا خو افغانان دي، د طالبانو سره خو ډېر زور ده چې دوه طالبان هم یو سیمې ته ور ولېږي، ډېر تاثیر لري
استاده،
ولې چې څوک مجبور کې هغه بیا همدا کار کوي. لکه پرون چې طالبان امریکا مجبور کړه په چاپو باندې، په سفریاګو سفردو باندې، حقیقت خبر ده بندیخانو کې ډېر وچېړل. بیا خو نو انسان د ځانه د دفاع ارچ کوي.
د داعش او د طالب ترمنز مفکوروي اختلافات څومره واټن لري؟ څومره دوی یو بل سره توپیر لري؟ چون طالبانو هم اسلامي نظام،
طالبان ګوره طالبان یو سنتي مذهبي قصر ده، او دوی سره د ثبات ډیر شایان دي د خپل ماحول سره د پیوان دي دو داعش په عربي ملکو کې دلته دا یو داسې پدیده ده چې د ماحول سره د تطابق ظرفیت کم ده هلته عربي منطقه کې په ځای د دې چې خپل اجنډا او خپل اهداف ته ورسیږي خلک یې ډېر متضرر کړل.
د سیاسي چارو کتونکي او لیکوال محمد زمان مزمل و چې له ازادۍ رادیو سره یې د داعش پر ګواښونو او د حملو پر اهدافو خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای شئ.
د جنوبی او منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت مرستیال وایي هیواد په افغانستان کې د هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي. ډونالډ لو ازادۍ رادیو سره په ځانګړې مرکه کې دا څرګندونې کړې چې تفصیل په دې راپور کې و.
د جنوبی او منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مرستیال وایي چې متحد ایالات د طالبانو د حکومت له چارواکو سره ځینې تماسونه لري خو زیاتوي چې دا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. ډونالډ لو قرغزستان ته د سفر پر مهال ازادۍ رادیو سره په یو ځانګړې مرکه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ښځو او نجونو د کار او زده کړو حقونو ته درناوی وکړي او همداراز یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې متحد ایالات په افغانستان کې د پوځي او وسلوالو مقاومتونو ملاتړ هیڅکله نه کوي.
The United States government supports stability.
د متحده ایالاتونو حکومت په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. موږ هیڅ کله د هغو وسلوالو نشوتو ملاتړ نه کوو چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې روان دي. زموږ په نظر بریا هغه مهال ممکنه ده چې طالبان داسې یو رښتینی حکومت جوړ کړي چې په پریکړو کې ټول افغانان ځان شریک وګڼي. موږ هیڅکله د وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوو. فکر کوم د افغانستان خلکو 40 کاله د وینو بهیدل تجربه کړل او اوس باید دا لړۍ بنده شي.
امریکا په داسې حال کې د طالبانو د مخالفو وسلوالو ډلو له ملاتړ څخه انکار کوي چې اوس مهال څو ډلو په بیلابیلو نومونو د طالبانو د حکومت پر وړاندې د موجودیت اعلان کړی خو له دې ټولو څخه هیڅ یوې هم نړیوال رسمیت نه دی ترلاسه کړی او هیڅ هیواد هم له دې ډلو سره د همکارۍ په اړه څه نه دی ویلي. همداراز په متحدو ایالاتونو، برتانیا او جرمني کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو په اړه ښاغلي لو وویل ټول غواړي دا یقین ترلاسه کړي چې دا پیسې د افغانستان د خلکو لخوا او د دوی پر اړتیاو لګول کیږي نه د اداري فساد یا د پوځي پروژو پر چارو. متحدو ایالاتونو د افغانستان بانک 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ تیر کال وروسته له هغه کنګل کړې چې طالبانو د زمري په څلرویشتمه کابل ونیو.
په افغانستان کې د پوهنتون یو شمېر محصلان وایي چې سږکال د استادانو له کموالي سره مخامخ دي او د چارې د درسونو پر بهیر هم اغیز کړی دی.
هر روز ابتدان در روز پانتون میرم اصلا خوشایند نیست برام وارد شدن به پانتون.
دا انجلی د کابل پانتون د څلورم کال د یو پانزی محصله ده. دا وایي د استادانو کمښت او په تدریس کې د نوی ګمارل سوي استادانو د کافي تجربه نه لرل هغه څه دي چې لزده کوې زړه توري کړی ده. دغه محصله چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله پراپور کې نو مخستل سي وایي دوی له ستونزو لوګي او بیوزلۍ سره سره خپل درسونو ته حاضريږي خو یو شمېر ستونزې لکه د استادانو کمښت او د نوی ګمارل سوي استادانو به تجربه توب عملی مخوته درسی دو دمخنیوی لامل کرسی.
ما استاد کافی ندارین در پانزوی های دیگه خبر است و ما استاد کافی ندارن.
ما کافی استادان نلرو لنرو پانزوی و همچه خبریم استادان نلری همچنی مزمونش تر چه هیس استاد نلری در ده شلکی سد از موینه نگدیگی اند دقو مزمونونو لمره پانی هم ندویلی همدارنگمونگ هم یا مزمون نرو استاد یه چه لهم اغی لمری ورس ندیر اغلی یوازی مقتد مزمون نوم لیکلی.
پر افغانستان ده طالبان تربیه وکمان دو ورسته ده بیلا بیلا پوهنتونون و جیرای افغان استادان ده هواد پریخودو تا ارسوی او یای هم دن دی پریخیدی. یو بلا محاصله هم چینا گواری پر اپور که نوم واقع استلسی پر تدریسی ساعتونو که ده استادانو لکمخت شکایت کردی.
متاسفانه ما در شرایط فعلی با کمبود استاد خودم شخصاً صرف ما مواجه
لی بعد منغا شخصاً زموگ طلبه پا و سنه و شرایطو که ده استادانو لکمخت سرمخته دیری ورزی چی پا پوهنتون ته ځو یو شمیر مضمونونه مو هیڅ نه تدریسېږي. د استادانو د کمښت له امله او دا بیا د دې لامل شوي ټول محصلین له دې درکه وځورېږي او له درسونو زړه توړی شي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا وکمنېدو وروسته د ښځینه او نارینه محصلینو ټولګي هم جلا کړل. اوس مهال په اونۍ کې درې ورځې ښځینه محصلینې او درې ورځې هم نارینه محصلین د درسونو ویلو اجازه لري. یو بله محصله هم چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي، دا بیا د درسي ساعتونو په برخه کې د نویو ګمارل سویو د استادانو د ستونزو خبره کوي.
در کل مشکلات هسته، هم از لحاظ
کیفیت درسی کیفیت که هم در درسی کیفیت که لحاظ او هم در استادانو در کمخ او درسی میتود که لحاظ لمریو که چه استادانو کم و او وسیه چه پرزای نور استادان گمارن شوی در درسی میتود او روش په لحاظ هیس استاندارد ندی.
د دې تشریح د ډکولو مسولیت طالبان لري، خو دا چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې برخه کې کوم پلان لري او کنه هڅه موکړه په دې اړه دغه وزارت د چارواکي وپوښتو، خو له مقرر واړیکو سره سره یې بیا هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
اوریدونکو، اوس هم یو نړیوال موضوع، هغه دا چې اوکراین اندېښنه ښودلې چې د دغه هیواد په ختیځ کې یې ځواکونه په یوه ښار کې د کلابندۍ له ګواښ سره مخامخ دي. تفصیل له عصمت څاروان اورو.
د اوکراین په ختیځ کې یو اوکراینی چارواکي خبرداري ورکړ چې د دې سیمې د دوو پاتې ښارونو له یو څخه اوکراینی ځواکونو ته پکار دی چې تر محاصره کېدو مخکې ووځي. له دې سره په یو وخت بریتانیا وویل چې روسیا د اوکراین په ختیځ کې یو بری ته اړتیا لري څو جګړې ته توجه پیدا کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی تیره شپه په یوه ویډیویي وینا کې وویل روسي ځواکونو د خپلو هڅو تمرکز دونباس ته اړولی دی ترڅو چې کولی شي له توپچی قوې او توغندیو کار اخلي. اوکراینی چارواکي وایي د روسي ځواکونو له لوري بې وقفې او بې توپیره اور د سیفرو دونیتسک ښار ټولې برخې تقریبا ویجاړې کړې او سلګونه ملکیان یې وژلې دي. د سیفرو دونیتسک ښاروال الکساندر استریوک ویلي چې د فبروري له وروستیو څخه پر دغه ښار د روسي ځواکونو د یرغل له پیله تر اوسه پورې هلته لږ تر لږه یو نیم زر تنه وژل شوي او روسي ځواکونه شای د دغه ښار په لویدیس کې د لیمان سیمهونیسي چې د ریل ګاډو مرکز دی. روسیا غواړي چې په لوهانسک ولایت کې د لیسی چانسک او سیوردونیتسک ښارونه ونیسي. د دغو دوو ښارونو د نیولو په صورت کې ټول ولایت د روسانو لاس ته لویشي. د لوهانسک والی تایید کړی چې اوکراینی ځواکونه په دې سیمه کې د شاتګ په حال کې دي، خو ټینګار کوي یوازینی لویه لاره چې پر دونیتسک سیند تیریږي او سور دونیتسک او لیسچانسک ښارونو ته غځیږي لا هم د روسي ځواکونو په لاس کې ده. دې ته په پام چې روسیې د دونباس سیمې بشپړه نیونه د خپل یرغل اصلي هدف بللی، د پوځي چارو د متخصصانو په نظر د سیوردونیتسک او لیسچانسک ښارونو نیونه د ختیځ جبهې په جګړه کې مهم بدلون ګڼل کېدای شي.
اوریدونکو، زه څلور نیمې بجې بیرته راستنېږم. اوس مایک خپل همکار اجمل انت سپارم.
په کندهار کې د غیګنیونی سیالي پای ته ورسېده. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلي دغه سیالي چې درې ورځې وړاندې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د شپږو ولایتونو په ګډون پیل شوې وي د هرات په بریا سره پای ته ورسېده. د دې ریاست په وینا د غیګنیونې دغه سیمه ییزې سیالۍ د نیمروز، فراه، هلمند، کندهار، هرات او اروزګان ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ ترسره شوې. د دې سیالیو له پیلولو مخه د افغانستان په سویل او لویدیځ کې د سیمه ییزې غیګنیونې وده او د غیګنیونې له نویو اصولو سره د ورزشکارانو آشنا کول خودل شوی. په هرات کې د جمناسټیک سیالۍ تر سره شوې. د هرات ورزشي امیرت په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې په دغه سیالیو کې له وو کلبونو څخه اتاو ورزشکارانو برخه اخیستې وه. د دې ولایت د ورزشي امیرت په وینا دغه سیالۍ د دوه ورځو لپاره وی چې تیره ورځ د دریو غوره لوبغاړو په پیژندلو سره پای ته ورسېدې. د دغه سیالیو مخه د جمناسټیک ورزش وده او د ورزشکارانو د ظرفیت لوړول خودل شوی او ټاکل شوی د آی پی ایل لیګ پایلو به سبا د مې په 9 اتمه نیټه د ګجرات او راجستان لوبډلو ترمنځ په احمد آباد کرکټ لوبغالي کې ترسره شي. د آی پی ایل د رسنیو څانګې د راپور له مخې د 2022 کال د آی پی ایل د دویم کوالیفایر لوبه د راجستان او بنګلور ترمنځ تېره شپه ترسره شوه چې راجستان په 2 وکټو بریا خپله کړه. په یاده سیالۍ کې بنګلور لومړۍ توپوهنه وکړه او 125 د منډو هدف یې وټاکه. راجستان ټاکل شوی هدف د جوس بیټلر د 106 ناسوځېدلو منډو پر مټ 18 اورونو کې ترلاسه کړ او په 2 وکټو یې بریا خپله کړه.
راپورونه مرکی او اوریدونکو
سلامونه، د خبرونه دی برخه ته مو هرکلی کو. په دې خبرونه کې به واوري چې په غور ولایت کې د طالبانو سیمه ایز ادارې د دولتي کارکونکو له معاش نه 1% د دینی مدرسو سره د مرستې لپاره ټول کړي. ستاسو له پیغامونو به هم څو پیغامونه په دې برخه کې خپاره کړو، خو لومړی یو بل رپورټ. افغانستان ته د تیر جمهوری نظام د امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او پخلاینې د برخې د رئیس انتظار خادم تر ستنېدو وروسته اوس له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسون چارواکي وایي د نورو سیاستوالو د ستنولو لپاره هم هڅې روانې دي. دا کمیسون وایي ښاغلی خادم د کمیسون په بلنه افغانستان ته ستون شوی دی، خو د سیاسي چارو شنونکي متي الله خروټي به وایي کمیسون تر اوسه پورې د سیاسینو د خوندیتوب لپاره هیڅ ډول تضمین نه دی وړاندې کړی. جزئیات په دې رپورټ کې.
د تیر نظام د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او پخلاینې برخې رئیس انتظار خادم له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسون په بلنه افغانستان ته ستون شوی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې کابل ته خپل تک تایید کړی دی. له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو حکومت د اړیکو کمیسون وایان احمد وسیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د یو شمیر نور افغان سیاسونو سره هم په اړیکه کې دي چې بیرته افغانستان ته ستانه کړي.
د افغان شخصیتونو سره د تماس او هیواد ته بیرته د هغوی د راستنولو کمیسون کار په ښه توګه سره مخته روان د ګڼو کسانو رابطې نیولې دي. تېره ورځ د تېر نظام چارواکی انتظار خادم صاحب هغوی خپل هیواد ته راستانه شول او له دې سره سره ګڼ شمېر نورو کسانو چې په تېر نظام کې په نظامي او ملکي وظایفو کې پاتې سیو دندې ترسره کړي هغوی رابطې کړي دي چې انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به د هغوی د هم خاص مراسم ونیول سي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې پخوانی ډیپلوماټ شکریا بارکزی او د سیاسي چارو شونونکي عزیز معارج له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې افغان سیاسون په خپل هیواد کې لازم خوندیتوب او د غشان سفر او د تګ راتګ ازادي نه لري، نو ممکن دوی اوس خپل هیواد ته ستانه نه شي. خو اوس سیاسي شونونکي متي الله خروټی وایي
د افغانستان اسلامي امارت تر هغه پورې چې بین المللي قوانینو ته هم متعهد اونۍ اوسي او د بین المللي تعهداتو ته سر کته نکي او هغه تعهدات په دوحه کې سو هغه سم سر ته ونه رسي، زه فکر کوم چې دغه غوښتل او دغه دی ګویا کادرونو غوښتل مثبت نتیجه نه ورکوي. درست یو تیاد براسي وضعیت به وګوري بیرته بلاړ سي، اما هغه وخت دغه کار نتیجه ورکوي چې اصلا لری اهداف ورته تعین سي، نږدې اهداف تعین نه سي، په دې تعین نه سي زم دا کادر مو وخت مشکل حل.
د یو شمیر راپورونو پر بنسټ طالبانو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته په 2 ځلې له افغانستانه د بهر وتلو اجازه نه ده ورکړې. ښاغلي کرزي د مارچ په 9 له العالم ټلویزیون سره په یو مرکه کې بهر ته د په سفرونو د بندیزونو په تړاو راپورونه تایید کړل او وی ویل چې هیله ده د ستونزې ژر هواري شي. ښاغلي کرزي په وروستي ځل غوښتل د عربي متحده اماراتو د مخکینی رهبر د فاتحې لپاره متحده عربي امارات ته ولاړ شي، خو د راپورونو پر بنسټ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت غوښتنې ته ځواب نه ورکړی.
په غور ولایت کې د طالبانو سیمه ایز ادارې د دولتي کارکونکو له معاشونو 1% د دینی مدرسو سره د مرستو لپاره ټول کړی دی. د غور ولایت سیمه ایز چارواکي دغه خبره تاییدوي، خو وایي چې دغه 1% معاش جبري نه بلکې اختیاري دی. له بلې خوا بیا په دې ولایت کې یو شمېر دولتي کارکونکي دا مني چې د دې میاشتې له معاشه 1% دینی مدرسو ته ټول شوی دی. جزئیات
په غور ولایت کې د یو شمېر دولتي ادارو کارکونکي وایي هغوی ته ویل شوی چې خپل میاشتنی معاش نه 1% له دینی مدرسو سره مرسته وکړي. دغه دولتي کارکونکو د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پیغام ورته د غور ولایت له سیمه ایزې ادارې لخوا په شفاهي ډول ویل شوی. د دې دولتي ادارو یو کارکونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
موږ د خپل معاش 1% وزه کړی، که څه هم تر اوسه زما له اکاونټه نه دی اخیستل شوی، خو ما دا کیسه منلې ده.
د غور ولایت سیمایز چارواکي له دولتي کارکونکو د یو فیصد معاش ګرځول دیني مدرسو ته تاییدوي. که څه هم دوی د راټول شویو پیسو اندازه نه وایي، خو په وینا یې چې پیسې راټولې کړې. د غور ولایت د والي ویان عبدالواحد حماس وایي د دولتي کارکونکو له معاشونو د یو فیصد ګرځولو وړاندیز میاشت وړاندې د دولتي ادارو د مسؤلینو لخوا شوی و. د هغه په خبره دیني مدرسو ته له معاشه د یو فیصد پیسو ورکول جبري نه بلکې اختیاري دي.
په ټوله کې دا کار د یو خیره اقدام او د علماو سره په مشوره ترسره شوی. په دې کې هیڅ څوک فردي مسؤلیت نه لري، بلکې ټول مسؤلیت لري.
خو په دې ولایت کې د یوې بلې دولتي ادارې کارکوونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل له معاشه د یو فیصد ګرځول اختیاري نه، بلکې دوی ته ویل شوی چې باید داسې وکړي.
د دفتر رئیس راغی او وی ویل چې په جلسه کې په دې اړه پریکړه شوې او باید دینی مدرسو سره مرسته وشي، هغه ډول چې به موږ یو وخت له 3 میاشتې سره همکاري کوله.
دغه کس وایي د دې مسالې لپاره دوی ته مکتوب نه دی استول شوی، بلکې په شفاهي ډول ورته ویل شوی دی. په غور ولایت کې به یو بل دولتي کارکونکي ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د بد اقتصادي وضعیت له امله د 1% نه چې د 0.5% توان هم نه لري. ډیری دولتي کارکونکي په میاشتني ډول شاوخوا 8000 افغانۍ معاش لري چې په دغه معاش دوی خپل اقتصادي ستونزې هم نشي حل کولای.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه.
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مخترا غلي دي، څو یې خبرو.
اورال دا واسطه تور تو پاند یا غړې پڅوې دي تیل پڅوې دي خسړې وز دې پر هیڅ شی واسکار نه کیه. غنم دا غره کم ګران دي، موږ دا غو شان ته ضرورت لرو. تر دې خو د اشرف غنی واخلا شو دا د مولوی یعقوب صاحب څه په افغانستان جوړ ته افغانستان لزدري بدر.
زما دا پیغام داسې په افغانستان کې نامنی ورځ په ورځ لمن وایي پراخیږي، نامنی زیاتیږي. نو که چېرته طالبان دغه مخکنی دولت ته جای ورنه کړي یا په وظیفو باندې ونه ګماري، نو دغه جنګ نور هم زیاتیږي. کار غریبي نشته، کوم خلک چې په امنیتي ځواکونو کې وو، پولیسو کې وو، هغه ټول اوس بیکاره دي، کورو کې پراته دي، څوک خارج ته لاړل، در بدره شو. نو که چېرته کار ورته ونه ګوري، وظیفې ورته ورنه کړي، نو دا جنګونه نور هم زیاتیږي. نو نور هم دغه ساحه نامنه کیږي، بیرته به همداسې پخوا په څیر باندې جنګونه وي. پخوا به دولت په ښارو کې وو، طالبان په اطراف کې وو، جنګېدلو به جنګونه به ولو. اوس به هغه خلک پوسي په دغه کې په اطرافو کې دی، په ښارو کې دا جنګونه به بیا شروع وي. هماغه کیسه به وي که چېرته دی په وظیفې ورکړي، معاشونه ورته مقرر کړي، هغه خلک به راسي، دوی سره به څنګ په څنګ کې وظیفې اجرا کړي. نه به ناامني وي، نه به ټک وي، هیڅ شی به هم نه وي.
بابرزه یادګار هم دی لغمان څخه ته دا پیغام پرېږدم او دی په ډېرې بخښنې سره د لوړپورو چارواکو څخه هم دغه هیله ده چې دغه د هلکانو د تعلیم لږ در غور دی وکړي، ځکه چې داسې خلک دي اولسم او دولسم سمپو کې دي تر څو په الف او ب خبر نه دي او د مکتب سره بیخي علاقه نه لري، نه هلته معلمان سم درس ورکوي، نه دی مکتب ته ځي. په دغه باندې دی پابندي کې دا آینده ټوله د دې خلکو تباه ده. یاسې په نامه دولسم څخه خلاصېږي، نور هېڅ سم نه لري. نو د دې څخه هیله کوم چې دوی په معلمانو باندې لږ هغه وکړي، ایشي مکتبو کې وګرځي یا تان دلته کې وګوري چې د درس څنګه نه کوي، معلمان کله راضي کله نه راضي.
محمد د هلمند ولایت تمرجی ولسوالي څخه ستاسو سره په اړیکه کیم. زموږ د هلمند ولایت کې خوراکي توکي او داسې لکه غوړي او داسې نور شان ډیر ګران دی. زه خپل دلته چې یم د موټرګاټانو مستیر خانه کوم، راته زوارلم شرکت چې پخوا موږ په لس افغانۍ یو شی راوړي، دا شرکت څخه اوس یو شی موږ ته تقریبا په 120 افغانۍ راکوي، 110 افغانۍ راباندې ګران کړی دي. نو زموږ تجاران دا ګرانوي را شیان په خپل سر باندې. نو زه هیله د دې څه کوم چې دا زما پیغام تر د امارت تر مشرانو پورې ورسی.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211420201.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران د ازادي راډیو په نورو خبرونو کې درسره
اجمل ان مننه. اوریدونکو څلور نیمه بجې شوې، وړاندې درته دوا اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او تاندې څنګه لرو. خو اوس په مکړې لانډو خبرونه ده. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ وایي په دې هیواد کې د مخ پر زیاتېدونکو ترهګریزو بریدونو په اړه بشپړه څېړنه وشي. ښاغلی بینټ په مزار شریف او کابل کې وروستیو چاودنو ته په اشاره ویلي چې دا ډول بریدونه په خپلواکه توګه څېړنې ته اړتیا لري. طالبان بیا وایي چې دا ډول بریدونه د داعش لخوا شوي او دوی هم له خپل اړخه په دې اړه څېړنې مخته بیايي. د جنوبی او منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي هیواد یې په افغانستان کې د هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي. ډونالډ لو له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې دا څرګندونې کړې دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو بیان کې چې پرون خپور کړی ویلي دي چې طالبان باید د افغان خبریال علی اکبر خیرخوا د تریتم کېدو مسله وڅاري او تحقیقات پرې وکړي. فوټو ژورنالیست خیرخوا د کورنۍ غړي وایي چې دای د سیشن میپورز د کابل د کوټې سنگي سیمه لا درکه شوی دی. د پنچیر د پریان ولسوالۍ اوسیدونکي د طالبانو له لوري د لاسو ملکیانو د نیولو خبر ورکوي. ځایي طالبان هم دا خبره مني خو وایي چې دا کسان مشکوک او د سیړنو لپاره د ولسوالۍ مرکز ته بیول شوی دی. روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک ولایت د یو مخنیولو لپاره نهایي هڅه پیل کړې. د اوکراین ولسمشر وایي چې روسي ځواکونه د دې سیمې د خارونو د نیولو لپاره ړندې بمباری کوي چې پایله کې یې سلګونه ملکیان وژل شوي. او د ایران پاکستان بلوچستان ایالت کې وسلوالو کسانو یو پولیس په ډزو وژلی او د هغې میرمنې ټپي کړې ده. د پولیسو چارواکو ویلي چې وسلوالو تیره شپه د عباس راهنجام پر موټر د کلاشینکوف ډزې وکړې او له سیمې یې پښې سپکې کړې. ایراني رسنۍ ویلي چې تهران کې نن په یوه جلا پیښه کې دوه پولیس په ډزو ټپیان شول. اوریدونکو دا وو خبرونه. که غواړئ چې تفصیل ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. که انټرنیټ کاروئ زموږ خبرونه راپورونه او دغه راز ښکلي ویډیوګانې زموږ په فیسبوک پاڼه کې هم موندلی شئ. د فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه کړئ، facebook.com/azadiradio. آدرس دی. پر ټویټر او انسټاګرام هم د ازادي راډیو خبرونه موندلی شئ. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې هم تاند څنګه له یادمه باسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
کله چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان واکته ورسیدل، د اکثره کورنیو غړي بیکار شول. ازادي راډیو ته په راغلو پیغامونو کې میرمنې وایي چې له پخوا هم کورنۍ اقتصاد ښه نه و، خو نن سبا دا چې ډیری نارینه او ښځینه له دندو څخه لري شوي، اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. دوی مجبور دي چې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره کار وکړي. خود څه ډول کار؟
شیشه دوزی ده، خامک ده، دست مور دوزی ده، مرمر دوزی ده، دستی کار.
خیلی تاسو هم در اثر اومنی چې په افغانستان کې اکثره کورنۍ داسې دي چې یاوی گتی سلی چرتی. شرایط داسې راغلل چې د هغې یو تن ګټه هم ورنه واخیستل شوه. د اکثره کسانو په باور میرمنې هر وخت په تیره بیا په سختیو کې د کورنۍ له نارینهو سره اوږه په اوږه کار کوي او ستونزې په ګډه سره لوي. ډیری ښځې وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته فقر او غربت دومره ډیر شوی دی چې له خلکو څخه یې لاره ورکه کړې ده. د کابل اوسیدونکي شازیه وایي چې له نهو میاشتو را په دې خوا یې کورنۍ اقتصاد په صفر ولاړ دی.
ډېرې ستونزې مې ولیدلې ځکه چې سړی مې مریض و، یو زما وظیفه و، غم وظیفه مې ودرېده، منفکه شوم، ډېرې زیات اقتصادي ستونزې ماته پیدا شوې. غم یو غټ ستونزه وه چې ماشومان له ما نه ډوډۍ غوښتل، ما سره هېڅ شی نه و، ما له ما نه یخه خوراک غوښتل.
یو شمېر نارینه هم دا مني چې مېرمنو یې په کورني اقتصاد کې ډېره مرسته ورسره کوله، خو له هغې ورځې چې طالبانو کاري بندیزونه لګولي ټول خرڅ او مصرف د دوی لغاړې دی. د بغلان اوسیدونکو نجیب وایي چې دای دومره پیسې نشي ګټلی چې د اولادونو ضرورت پوره کړي.
مېرمنو د منګه کار کول، هغه معاش پیسې راوړل، هغه د منګه اقتصادي مشکل مې اندازه په حل و. د اولاد په تربیه کې، تعلیم او تربیه او صحت کې هم سهم اخیسته، شنوغوی هم مستقیما معاش درلوده. ولې د هغه ورځ نه چې دوی په کور ناستې دي، دا یو ډېره غټه ضربه ده عامو خلکو ته. او خپله د مونږ کور کې هم ډېر تغیرات راغلي، مونږ هم وظیفه نه لرو، مېرمنه هم په کور کې ناسته ده، وظیفه نه لري. حتی د مونږ د اولادونو تغذیه سیستم بیخي نړېدلی ده.
تجربه خودلی چې خځې په ځان سخته تیروي، خو تر خپل توانه هلې ځلې کوي چې کورنۍ له هر ډول ستونزو څخه وژغوري. د ښوونې او روزنې په برخه کې فعال قمر نیازی هم وایي چې په دې وروستیو کې افغان مېرمنې له بېشمېره ستونزو سره مخ دي.
څرنګه چې نړیوال شاهد دی، اوسنی حالاتو کې ډیره سخته ضربه، که هغه اقتصادي ضربه ده، که هغه فرهنګي ضربه ده، که هغه هم ټولنیز اصول پر بنا باندې قانوني ضربه ده، ټول شزې تحملي او شزو تراجیدي. د ډیری کورنۍ په دغه هلمند ولایت کې سرپرست د کورنۍ شزې نه ده. نو که سرپرست شزینه بیکاره ای، بی تنخواه ای، بی معاش ای، بی عاید ای، د نور کورنیو نفقه به څوک ورته برابر کړي؟ د نور اولادو ته به څه وکړو؟
مېرمن نیازی زیاتوي چې د افغانستان مېرمنې تر بل هر وخت څخه زیاتې د امتحان په حالت کې دي. دا چې ولې ورځ په ورځ د افغان ښځو مشکلات زیاتېږي، بیا یې هم له نوموړي څخه اورو.
علتونه مختلف دي. د نظام تغییر، د شوزو پر مخ د کار او د وظیفې او د شونځي بندیدل، د اوسنی دولت د اقتصاد زوف چې معاشات پر وخت نه اجرا کیږي، او یو لړ نور ستونزې چې شزې نا امیده کړې دي بیخي، او سرمایه گذاری څوک نه کوي. حتی دوی هغه خپلې سرمایه چې درلودله، بعضې خوندې چې تجاران خوندې وې، چې د نورو خوندو لاسي صنایع بازارو ته عرضه کوله، هغه دروازې ټول وتړل سولې. د دوی خپله سرمایه په بانکو کې بند پاتې سو. ای کاش کې یو څوک په داسې حالاتو کې پانګونه کړې وای چې او خپل هغه لاسي صنایع چې دوی په کورو کې کولای سي مخته ویسي، هغه یې بازارو ته عرضه کړی وای. او یا ای کاش اوسنی نظام هغوی ته داسې فرصتونه برابر کړی وای چې د دوی هغه لاسي صنایع لپاره بازاریابي کړی وای، تر څو نړیوال ته وړاندې کېدل د دوی لاسي صنایع، او بالاخره د دغې لارې څخه یو څه حایت ترلاسه سوی. ځکه چې د طالبانو په هغه لومړۍ دوره کې هم موږ دا کار کړی، موږ د پاکستان څخه پورینان راوړله، بیا مو په مری او په خالو باندې ګنډله، برته مو واستوله، بیا په هغه کس راتلله، موږ ته بیا زموږ پیسې راوړلې. دغسې د ماشومانو سیټان به مو جوړول په کورونو کې، د ناویانو دپاره به مو سیټونه په خامک باندې جوړوله، او هغه خامکونو سیټونه به تلله خارج ته، د پاکستان د لارې څخه کاناډا او امریکا او فرانسه او جرمنی ته بتلله، بیا به مشته برته په بدل کې هغه پیسې راستول کېدلې. چې هغه حالت هم مشته تجربه کړی دی، موږ هغه تجربه هم لرو. خو په اوسنۍ حالاتو کې زموږ مېرمنې ډېر متضرره سوي دي.
ځینو مېرمنو چې له اوسنۍ نظام څخه مخکې کار کوه، یو څه پیسې په سنداز یا سپما کړي دي، خو د دوی په وینا سپما چې څومره هم وي خلاصېږي. مېرمن نیازی وایي چې افغان مېرمنو ته پکار دی چې هیڅکله هم خپل همت له لاسه ورنه کړي.
په داسې حالاتو کې چې د نړیوال نور بازارونه هم پر افغانستان باندې دروازې بندې کړي دي، البته هغه څه چې به د پاکستان څخه راتلله، مخکې یو بوجي وړت تقریبا په 2000 یا به 400 یا 100 افغانۍ وو، هغه قیمت تر 2000 پورې، مګر اوس هغه په 3000 او 3500 او 3800 ته رسیدلی ده. نو همدغه سي غوړي، همدغه سي نور مواد چې قیمت څوله، د قیمتي خپل یو ډېر ستر تکلیف خوندو ته ورکړل، چې خوندي هغه خپل اقتصادي بحران سره چې دوی مخ دي، هغه پیشخورګي چې دوی سوي دي، هغه ته برته نسي رسېدلی، هغه کچه نسي کمولی. یعنې دوی به څنګه وکولی سي چې نوره نفقه پیدا کړي او په کار ولویږي او ځان برته په ځان بسیا سي او خپل اولاد ته حلاله نفقه پیدا کړي. خوندي خپل همت له لاسه مه ورکوي. موږ همیشه په دې باور یو چې په هره شپه پسې سهار سته، په هره بدبختۍ پسې خوشبختي سته. موږ شکر دی مسلمانان یو. الله پاک ویلي چې کله تکلیف در باندې راوړم نو په بدل کې به خوشحالي درته درکړم. نو انشاءالله دا خوشحالي به لرې نه وي. د افغانستان میرمنې ډېر باغیرته، با عفته، با عزته میرمنې دي او واقعا په هر ډول حالاتو کې، په ډېر سخت حالاتو کې دوی مجادله کړې، مقابله یې کړې ده او د ژوند د بقا لپاره، خپل د اولادونو لپاره، د نفقې د ترلاسه کولو لپاره همیشه یې الزلي کړې دي. بدتر بدتر حالات تجربه کړې دي، خو بیا هم همت یې د لاسه نه دی ورکړې. چې دا یو د افغاني مېرمنو د یو ښه اوصافو څخه ګڼل کېږي او په دې باندې موږ په ټول افغان مېرمنو باندې ویاړ او افتخار کوو.
د کابل پوهنتون ماسله مریم زړې افغاني جامې په نوي ډیزاین کړي. نوموړي وایي لږ ورځې څخه چې طالبان راغلي، د کورنۍ ټول نارینه په کور ناست دي. دا دومره پیسې ګټي چې شپه او ورځ ور باندې تیر شي. تا چې تاسو ذکریا په دغه لاس ګنڈل کنه دای خلنو نو شیان
او خپل ځان د دې استعداد ته چې خدای مات ورکړي دا
کوم شیان ګنڈي
دا ته په خونه شیان کوچی خلک چې هغه غوندي هغه شیان زه اوس تاسو جوړو دا غوښتل کلاک نه نو جوړو
د دوختونو مونږ را تخشتلای سي چې کوم دوختونه ته کوي
شیشه تو زیده خامک ده داسې مور تو زیده مور مور تو زیده داسې کار کو
دا کار د سیاله قو سره لري او کله مجبوریت ته کې
علاقه خو نه و مجبوریت ده ځکه چې زه خپل معاصل یم زما درسونه ماته ډیر مهم ده او ورسته د دینه زه مجبورینه دا کار شروع کړم
bale د کورنۍ اقتصاد نه راتو یا چې څنګه ده
کورنۍ اقتصاد اوس خود د ټول کورنۍ اقتصاد صفر ده زمونږ هم داسې ده په دې شرایط کې سو کار نشي کولای او اقتصاد صفر ده
مخکې د طالبان راسي افغانستان ته اقتصاد څنګه و او کوم کارونه تاسو کول
مخکې اقتصاد خو او د مورسه د طالبان زه خپل عملته کار وکړم دا دکاندارونو سره هم داسې قرارداد دي کار کلی اخلم نور هر ځای ته چیزې مفاد دی ورو اوس هم پیسې دار خلک ته د ډیزاینر لار خرج ده د دې لپاره زمون کار لکه خراب شوې ده کاروبار هم نشته دغه اوس
د کورنۍ له مشکلاتو راتوې کله چې پیسې نه وي تابان خوراکي توکي نه وي نور ضروري شي نه وي په کور کې څومره جار او جنجال رامنځته کیږي
جار جنجال خو ډیر ده او څوک چې خپل خانان لري کور نه لري او څوک نه وي چې کار وکړي داسې جنجال ډیر ده زمونږ کور هم داسې د خپل کور نه لرو کرایا ده او کاروبار هم دلته راځم یو سې جوړوم او خرڅوم
ته سي د افغاني کالي ګنډي کنه کله چورمه په ماتې کې یا نوري خنونه کوي بیا پیسې لاسته درځي دا څومره د کورنۍ اقتصاد سره مرسته کوي
ډیر نه خوله کوي
مثلا
په یو جوړه کالي ماته 500 افغاني پاتې کیږي 500 زه گزاره کوم زه دا وایم چې هیڅ کله تسلیم نشي دا ژوند ده راځي څوک چې تسلیم شي هغه نشي کولای چې ژوند وکړي زه به هغه باید تلاش وکړي او کار وکړي
ډیر زیاته مننه
مننه تاسو نه
درنو دوستانو په خبرونه کې روحانه شوه چې یو شمېر خځې په دې توان دي چې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې هم ځان ته د کار زمينه برابر کړي په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان مېرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پوي ترسره که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمېره ده 00422 24 شپږ سوه یو دا نننۍ خپرونه تربیه خېچه
ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومنې. په دې هیله چې ژوند به مو ښه تیریږي د تاندې څنګې ویبل خپرونې اوریدو ته مرابولم. ډیر داسې ځوانان به مو لیدلې وي چې وایي درس نه زده کیږي. نن په همدې موضوع خبرې کوو، عوامل یې راسپړو او په حل لارو یې بحث کوو.
چا ځانه وي خیال ته نه وایي دا څنګه زده ده کنه.
دوی چې خپله مونږ لیدل چې زما درس نه زده کیږي، درس یې څنګه زده شي؟
څه چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي.
داس ځوانان ډیر دي چې وایي درس نه زده کیږي او که هر څومره استاد ته په ټولګي کې کینی یا په کور کې کتابونه ولولي بیا یې هم په ذهن کې څه نه کینی او په یو غوږ اورېدلې خبرې لا بل غوږ وځي. ځینې ځوانان حتی په دې باوري شوي دي چې دوی څه نه شي زده کولای نو ضرور نه بولي چې په درس ویلو خواري وکړي. دا ډول ځوانان ښوونځی او پوهنتون هم ډیر کله په همدې خاطر پرېږدي او د کورنۍ غړي یې هم ځکه څه نه ورته وایي چې فکر کوي اولادونه یې څه نه شي زده کولای. په کابل کې د یوې دولتي لیسې زده کوونکی چې موږ یې د ولی په مستعار نوم یادوو وایي درس نه زده کیږي او په دې خاطر یې په ښوونځي کې استادان وهي.
استادان دې یوار درته درس تشریح کې تکرار کینې هلته درس هم ځنه لرګي باندې وحل کې موږ مت درس نه زده کی د درس هم نه راکې مکتب کې موږ مطالعه روایت نوٹ وای چا ځنه وی خیال ته نه وای دا څنګه زده ده کنه زده دې نه وحی دې کور کې وای درس وای درس وای او مکتب کې زده بیا الته وحل کې بیا.
هغه زده کوونکي او محصلان چې درس نه وایي معمولا په افغاني ټولنه کې توهینېږي او دا کار سبب کیږي چې دا ډول ځوانان نور هم له درسونو لرې شي. د یو خصوصي پوهنتون محصل عبدالمتین د خپلو ټولګیوالو کې سره تکوي.
خپل سمپیان د موږ د سم کې درس نه زده کوي استادان ورته بد نومونه هم سمپیان زموږ ښان پوي د تختیم اختر واړي د تنبال او درس نه زده کوي ول نه زده کوي کورس لارس نه کور کې ما پختنه کوي پلانکې زده کوي ټول درس نه زده کولای. مثلاً د ښان پوي وای ورسته د خبر سره د کی کله استاد وای او استاد خبر ورته کوي استاد نسد تکي بده تاثیر نه کوي.
د کابل پوهنتون محصل ثناء الله احمدي وای ډیر ځوانان په ټولګي کې په درس تمرکز نه کوي او ذهنونه یې له نورو مسایلو سره مصروف وي. همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه زده کوي.
ډیر شاګردان داسې وي چې درسونه یې متوجه نه وي. استاد درسونه وای او د توجه چې وي بل خواوي څو ګیمونه وای څو غاکه او څو چې مخته کینی استاد درس صحیح په فکری مجهز وي درسونه چې صحیح فکر او غوګنی ولې هغه نمرې د نور شاګردانو سره ډیر فرق لري. سیستم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی باید درس هغه کوم موضوع چې وي هغه باندې فکر وکړي. هر ځای کې چې بس هغه وي فیسبوک استعمالوي نو دا خبره ښه ده چې د سوشل میډیا نه مونږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لرې وساتو.
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې له زده کړو سره د ځوانانو فاصله ډیره شي.
مثلا د سوشل میډیا کې ډیر زیات پاتې کېدل او ډیر چټونه کول یا د استاد درسونو ته توجه نه کول او یا ورځنی درسونه نه تعقیبول کورنۍ دندې نه کول او یا دا ټول د امتحان پوي ته پریښودل ټول وختونه په میلو او په تفریحي کارونو تیرول دا ټول هغه څه دي چې د درس پروسه کته کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي. دغسې محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي وي د سمستر پوي ته پاتې شوي وي او د دوی د ناکامۍ سبب کیږي ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یوه اونۍ کې یا په دوو ورځو کې درو ورځو کې نه زده کیږي.
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي لومړی دي دا خبره له ذهنه وباسي چې دوی درس نشي زده کولای.
دا خپل ډیر لوی سایکولوژیک تیروتنه نشي څوک وایي چې زه دا کار نشم کولای. دوی چې خپل منلي دي چې زما درس نه زده کیږي درس څنګه زده شي د دې ماسینو دی پر لومړی قدم دی چې دوی دا خبره هېره کړي چې درس نه زده کیږي. دوی دی وایي چې موږ څه زده کولای شو حتی سخترین مزمن هم زده کولای شي. اول که دا سایکولوژیک یا رواني مانیا چې دوی خپل ځان ته ایجاد کړي دا دیوال چې دوی او د درس ترمنځ دوی خپل جوړ کړي دا ونړوي دوی به د درس او د تحصیل وخت ور ووري.
دا ښوونیزو مرکزونو د کتابونو او چپټرونو کټمټ یادول هم سبب شوی چې لزده کوونکو او محصلانو څخه لار ورکه کړي. خو لیکوال او ژباړن شفیق میرزای وایي ځوانان دې د کټمټ یادولو پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمه برخه ولیکي او مفهوم دې زده کړي.
موږ که مطالعه کوو د مطالعه سره خپل فکر کړو لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغه موضوع په اړه کېدای شي مخکې
دینی معلومات هم لري یا څو کتابونه ولولي نو دغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کول شي په خپل ماس کې دا تحلیل کې په خپل فکر کې او خپل فکر سره ګډ کې ویونه وشي ځنه هغه کړو دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونه ورده تاسو خپل کتابونه کوم یو غوښته کتابونه چې اضافي معلومات وي هغه چې کله لولم مهم شانه پنهخه کوم یا مثلا لسره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په غینه کې کوم مهمه نقطې راو بس ملته یا تشکوم او اکثره وخت ما خپل عادت دار چې ځکه یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لږه ټول مفهوم اکثر وزن کې نه پاتې کیږي نو بیا مجبور کېږي ما خپل نوټ ته مراجعه وکم بیا بیرته ما زین ترازی ته دای کی یو د دې سبب کې چې ترې ما حافظه کې پاتې شي نو ما طریقه مم دغه د کله چې مطالعه کوم شرط نوټ نه اخلم او ما غو بیرته بیا تکراروم یا یو ورځ وروسته یا څو ساعت نو وروسته یا دوه ورځې وروسته
د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند لکیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي د تاندې څنګه خبرونه واوري
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي جره شروع کړي
ما به هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړ ما معنا ته پکې ارزښت ورکړ
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 3 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي
دا چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولی او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشاله صفی سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم صفی صاحب ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کیږي ستاسو په نظر د دې عوامل څه دي ولې یو زده کوونکی یا محصل درس نشي زده کولی
دغه موضوع په نامه د اختلال یا دیګي چې موږ نشو کولی ښه زده کړه وکړو او دا څو عوامل لري بیلابیل عوامل لري یو عامل خو جینیکټیکي دی چې موږ د مور او پلار څخه موږ په ارث وړای دی هغه مور او پلار چې سن ډیر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړی دي بیا اولادونه دنیا ته راغلي دې دا تاثیر پکوي چې دوی کولای نشي ښه درس وایي بل مسله دا ده چې هغه کاری فشارونه او هغه کاری مسؤلیتونه یا هغه ورځنی ټولنیز کارونه چې محصلین کوي سبب دي دوی چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په سماتو غوونی شي کولای چې خپل درس ته رسیدګي وکړي بل د غزمون تګلارې زمون دغه طریقه هم غلطه ده او دغه سن فضا هم کله ناکله تعغیز کوي منفي یو استاد باید د دې ترڅنګ چې کافي په هولری باید وکولای شي خپل محصلین او زده کوونکو ته خز دکړه ورکړي افهام او تفهیم ډیر مهم دی کله ناکله تنها د ماستری او د ډاکټرا درلودل دی اوس استاد لپاره کافی نه دی هغه تکړه استاد هغه بریالي استاد دی چې وکولای شي محصل او شاګرد پوه کړي او دې باندې هم باید سوچ وکړي او بل عمده ستونزه زده ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دي او د هغه عزم خصوصا د بهرنیو کتابونو نه یا په بهرنیو کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې محصل یا شاګرد
نودی زکون کو محصلانو ته څه کول پکار دي چې دوی درس زده کړي
اول باید استاد صنف دوبره ښه مدیریت کړي او دوبره ښه درس ورکړي محصل ته چې محصل فکر وکړي چې استاد د دوست دی او د ملګری دی دوه مسله خپل محصل ترجیح کیږي هغه دغه چې محصل باید خپل هغه طریقه وټاکي چې په کومه ښه طریقه کولای شي درس زده کړي آیا نوټ واخلي آیا د کتاب د مخ نه وایي آیا د مغلق جمله ځان ته ډیر ساده کړی او بل مسله هم دا ده چې استاد د کله چې لیکچر ورکوي په صنف کې باید محصل د دینه ډډه ونه کړي چې نوټ واخلي استاد چې لیکچر ورکوي محصل باید نوټ واخلي هغه مهم اړین موضوعات باید نوټ شي او بل مسله باید دې ته راجی شي چې محصل هیڅ وخت د دینه شرم نه کړي او استاد څخه پوښتنه وکړه چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي افهام او تفهیم وشي بل گروپی مثلا ځینې کسان عادت لري ځینې مسلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس خز د کیږي مثلا د دوو نفر ترمنځ د درې نفر ترمنځ د پنځو نفر ترمنځ د یو بل نه پوښتنه کا تبادله افکار منستر دي دا ډیر ګټور تمه مې دی شي ځینې کسان په یو واز توګه عادت لري چې ځي او تخت نور څوک ځان ته نه پرېږدي یا په چیټ आवाज باندې یا په جګ आवाज باندې درس وایي هغه خز د کیږي نو دا عادت پوری هم تړاو لري اما په ګروپی پانا باندی خاکتا وار کرده چه دازما وراندیس هم دیا
مننه زکون که و محصیلان در سویلو لپار مختلف وقتون اتاکی استاس پا نظر تر طول خو وقت کم ده چه دوی پا که کولیشی درس پسام دول زدکدی
سهار وقتی خو وقتی زکتا ثابت شوی تجربه ثابت کرده که چه سهار وقتی مونگ درس ویل سبق ویل زمونگ ذهن آرام دیا مونگ شپا گوستا تا کافی خوب کرده دیا او خسته نیو او بیا چه هر وقت چه زمونگ ذهن خسته نوی پا هر ساعت که چه زمونگ ذهن خسته نوی که آقا سهار وی که بیگاوی باید وقت یا زمان مشخص دیتا نو کشد که چه وقت زمان مشخص کشد زدکون که یا ماسل علاقمندی یا لیوالتیا دی مطالعه سرا محدود کری یا کم کری او فرد دو احساس بکری چه زب آزادی نلرم یا خپلواکی نلرم چه انتخاب کرم چه تو وقت باید درس وایم اطمینان من ضروری نده چه تا سهار وقتی درس وایم خپل عادت تمو گری هر وقت مو چه زین آرام و هر وقت مو چه خسته نوی زله نوی کولیشی درس وایم ولی سهار وقتی تجربه ثابته کرده که چه سهار وقتی تاسو درس وایم یو گلاس چای وچکی یو گلاس اوبه وچکی یو گلاس شوده وچکی خپل زین مو آرام کی کافی خوب بکی بیا کولیشی چه خد درس وای سهار وقتی او طول هم انشتاین ندی او ده هم زوایم چه طول ده انشتاین هم کم ندی اما درسونه مو کم که طول حتی ما که وایه چه پیوه ورس مثلا یو کتاب خلاص که یا دو کتاب خلاص که کم کم درسونه وایه اگه مهم موارد یاداش کره ویلی که دی زنسه اگه بیا خلاص کره بیا تاس کولیشی چه اگه پا زین که اک کره و دی غوث هر ورس تمرین که وایه تل مو حتی داوی چه حفظ ما که وی موضوعات لیاده ما که وی موضوعات بلکه دی غوث تمرین وکه او کولیشی چه تاسو دغه تگلار مخته بوزه او بیا گتواری تمامیشی
درنو اوریدونکو دا تاندې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پات رسیږي تر بیا خ وخت ولرای
تل بجاړې وای دروندې امې مغاړې موړ څنګه دې امې کوي سال واړې تل بجاړې وای دروندې امې مغاړې موړ څنګه دې امې شبنم د ګل سره واصل پجړا شي نه وای